اللہ تعالیٰ بیا او فرمائن قل یا ایہا الذین ہادو اے نبی او آئے دیتا چی اے خلقو سوک چی یہودیان جور شوی دی یعنی یہودیان حقی اللہ تعالیٰ نو جور کری پا اصل کی دا یعقوب علیہ السلام دے اوزوی نم یہودا وو نداغی نبیا دی خپل نم یہودی کے قودو اللہ تعالیٰ کو ټول مسلمانان جور کری وو نصرانیانو هم خپل نم نصارا جور کرو او دا شاندی هم خپل نم یہود جور کرو اے خلقو چی یہودیان جور شوی ہے ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت پس سورۃ البقرہ کی هم دا مضمون راغلے دے چی اے خلقو دا تاسو چی زانتا یہودیان وائے چی مون یہودیان وی کچا استاسو دا گمان وی کستاسو دا خیال وی چی تاسو دا اللہ تعالیٰ پا نزد غوری ہے دا غو اولیاء ہے دے خلقو وی چی مون خو دا اللہ محبوب یو دا خپلو بد اخلاقو او بد عملونو باوجود دا دی دا دعوا با چی نحنو ابناء اللہ و احباؤه مونږ د الله تعالی زامن یو او دا غو خواږه یو لکه څنګه چې یو پلار ته اولاد خوږ وي نو دغه شان مونږ د الله تعالی خواږه یو او هغوی به وایي چې زموږ نه سیوا به څوک جنت ته نه ځي لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا هم صرف مونږ به ځو جنت ته او جنت به ورته خپل جاګیر ښکارېدو نو ټیک دا جنت خو ستاسو په انتظار کې ناست دی د جنت دروازې ستاسو دپاره کلاو دي نو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین د مرګ تمنا کوئ که چېرې تاسو رښتینی یئ چې دلته کینئ او د دنیا د ژوند په مسلو کې بیا تاسو ته اوسېدو ته څه ضرورت دی ځئ سي د جنت ته بیا تاسو دعوه کوئ چې تاسو د الله تعالی خواږه یئ او چې جنت زمونږ لپاره دی نو بیا د مرګ تمنا کوي چې الله تعالی در له جنت درکړي ځکه چې مونږ جنت ته زرت لغواړو دا څه ښکاری لکه دا چې دا غي خبرې نه دی بلکې زمونږ خبرې کیږي دا وی خو زمونږ هم دی دغه شان که څوک چاته خبر او کینو هغه هم وایي چې تاسو څه خیال لې تاسو زیات نه کانی او مونږ بدیو تاسو ته څه پته ده چې زمونږ څه دی کچری مونږ دومره غټ سیزونه یو او مونږ دومره نیکان یو نو بیا ولی مونږ جنت ته سیده نه ځو بیا ولی مونږ د الله تعالی نه نه واړو چې یا الله بس مرګ راکړې مال چې جنت ته لاړ شم نو بیا سله دلته کې ناست یې دا د هغې اعظم شنز نه و دا زمونږ هم دی لیکن په حقیقت کې دوی ته که وویلی شي چې داسې وکړئ نو دوی به چرته هم دې ته تیار نه شي نو فرمایلی دي چې ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم نه هغوی به چرته هم تمنا ونه کړي په وجه د هغې چې د هغوی لاسونو مخکې لیږلي دي د دې په وجه هغوی چرته هم د مرګ تمنا نه شي کولی ځکه چې هغې ته ښه پته ده چې هغوی مخکې څه لیږلي دي د مخکې لیږل څه مطلب دی هغې ته ښه پته ده چې د هغې عملونه څه دي ګورئ کنه یو بنده دی او هغه ته ښه پته ده چې زما څه ګناهونه دي او په هغې کې زه ژوند تېروم یاد وساتئ دا خبره چې کله د کتاب والو تعلق د دین او د کتاب سره نه وي نو بیا د هغوی د زړونو نه د الله ویره لرې شي د الله د عظمت احساس سره نه وي بیا صرف اماني پاتې شي هسې ویشفل تینکینګ وي د دروغو امیدونه بیا انسان ځان له په څه طریقه باندې تسلي ورکوي ګناه کوي غلط کارونه کوي خبر ته پته وي چې دا کار منه دی خو بیا یې هم کوي نو بیا به ځان له په څه طریقه باندې تسلي خو ورکوي که نه د دننه نه ضمیر بنده ملامته کوي چې دا غلطه کوي دا کار نه دی په کار انسان بیا ځان له هسې د دروغو تسلي ورکوي چې هیڅ نشته موږ مسلمانان یو کلمه ګو یو اخر زه امتی د چا یم یوه ورځ خو به پار شم که نه الله تعالی ډیر غفور الرحیم دی هر څوک وکړی خو دې ته لږ وګوره چې امتی د چا یې او بیا دا شان تسلي بنده ځان له ورکوي او خپل ضمیر ود کړي نو دننه ورته ښه پته وي چې په غلطه یم نو ځکه هغه هیڅکله هم د مرګ تمنا نه کوي چرته هم نه وایي چې ما له مرګ راغلی حالانکه چې څوک پاخ مسلمانان وي د پیغمبرانو دعاګانې څنګه وي الله تعالی موږ ته څه دعاګانې ښودلې دي د پیغمبرانو وتوفنا مع الابرار چې یا الله موږ له مرګ راکړې د نیکانو سره هغوی غواړي چې موږ ته مرګ د صالحینو سره میلاو شي دوی خو به چرته هم د مرګ دعا نه کوي دوی خو چرته د مرګ ذکر اورېدل هم نه غواړي د دې خدا ذکر داسې بری شي کڅوک چرته د مرګ ذکر او هم کړی په خپل کول نه غاړي او چې څوک یو کړی نوای چې داسې ډیپریسیو خبرې ما کوي دا تاسو هر وخت ویری خبرې کوي ځکه چې هغه اوریدل نه غاړي بعضی خلک داسې د مرګ نه ویریږي چې پته نشته چې صبح وشي نو ګوري دا یو حقیقت دی دا داسې ده لکه یو کوتر چې پیشو وویني او سترګې بندې کړي نو ولې د دې سره به پیشو لاړه شي مرګ خو یو حقیقت دی او یقیني شی دی الله تعالی مخکې فرمایلی دی قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم تاسو تخته د دینا مګر هغه خو تاسو ته ملاوېدو واله دی ملاقات به کوي ستاسو سره تاسو د سوسیز نه تختئ ځای لاړ شئ په قلو کې پټ شئ لیکن تاسو نشئ بچ کېدی اینما تکونو یدرککم الموت چې چرته هم یې تاسو نو مرګ به تاسو بیا مومي که تاسو هر ځای کې یئ نو په کار ده چې بنده دا سوچ وکړي چې زه د مرګ دپاره تیاری وکړم ځکه چې دا خو به راځي نو هغوی وایي چې دی ذکر مه کوئ منحوس خبرې مه کوئ دا څنګه منحوس خبرې دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی وو چې ډېر زیات د مرګ ذکر کوئ او فرمایلی دي چې ډېر زیات د لذتونو ماتولو واله ذکر کوئ ډېر زیات یعنی د مرګ لیکن مونږ خلک کله خوښوو د مرګ ذکر خلک تاسو ته بد رد ویل شروع کړي چې کله تاسو د مرګ ذکر وکړئ په یو محفل کې هغوی وایي چې اوس بس کړئ مرګ خو لا پرېږدئ که چېرې تاسو د قیامت ذکر وکړئ چې مونږ ته د غفلت نه وتل دي او حساب کتاب ورکول دي نو هغه هم څوک اورېدل نه غواړي چې دا خبرې بس کړه تاسو ډېرې د خفګان خبرې کوئ پریشان شي او پاسي نو مونږ اورېدل نه غواړو ځکه چې مونږ ویښېدل نه غواړو مرګ به مونږ راویښوي ګنې مونږ خو په خوب خوب ودو یو او د مرګ ذکر پرې ډېر بد لګي ځکه چې هغه لذتونه ختموي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې عقلمند هغه دی چې هغه د مرګ نه مخکې خپله تیاری کوي لیکن مونږ دلته اوسېدل غواړو او وایو چې نه دغه شان به دا ژوند چلیږي چې د چا داسې سوچ وي نو هغه به بیا څه تیاری وکړي تیاری خو هغه کس کوي چې چا سره احساس وي رښتینی مؤمن چې وي نو د هغو دپاره آخرت څه وي د الله سره ملاقات وي او چې د چا محبوب الله وي نو د هغو بیا د الله سره ملاقات خوښ وي او چې چا د الله سره محبت نه وي کړی نو هغه خو مجرم وي او مجرم خو د پولیسو نه تختي بیا لیکن یو ورځ یې پولیسو نیسي یا خو داسې مړ کېدی شي چې بنده د الله نه لرې تختي او یو ورځ به فرشتې راشي او هغه به وویني او یا داسې مړ کېدی شي چې یا الله ته خو زما ډېر محبوب یې ها د مرګ مرحله ډېره ګرانه وي هغه د چا نه وي خوښ لیکن څه وکړو تا سره د ملاقات د پاره خو به د دې دروازې نه تیرېدل وي لکه یو مور چې د بچي د پیدا کېدو د پاره د تکلیف نه تیریږي لیکن هغه تکلیف په دې وجه برداشت کوي چې ما ته به اولاد میلاویږي د هغې د پاره تیار شي او د چې د چا د هغه محبوب سره ملاقات خوښ وي نو هغه ته بیا مرګ بد نه ښکاري سبحان الله هغه خو بیا لارې ته ګوري چې کله به زما راتلو واله راځي چې ما بوزي چې زما ملاقات زما د رب سره وشي بس چې هغه زمانه راضی شي نو په دواړو کې ډېر فرق دی او چې څوک تر دې وخته پورې د مرګ سره ډیپریس کیږي نو هغوی دې بیا خپل ایمان چک کړي بیا دې خپل محبت ته الله سره چک کړي چې ته کمې دی بیا زړه دلته په دنیا کې نښتی دی د دنیا په محبت کې او اوس نور ډېر محبتونه دي په دې محبت باندې د پاسه د الله په محبت باندې غالب دي ځکه خو د الله سره ملاقات کولو ته زړه نه کیږي بیا په تیاری کې تیزی په کار ده اکثر خلک وایي چې تیاری مو نشته نو بیا تیاری شروع کړئ کنه بس څوک خو به نه راځي تاسو له د تیاری دپاره نو دوی به چرته هم د مرګ دپاره تیاری نه کوي ځکه چې دوی ته پته ده چې مونږ مخکې څه لیږلی دي یعنی سنیکۍ یې لیږلي نه دي بس ګناهونه یې لیږلي دي نو ځکه پوهه دي چې مخکې را سره هیڅ هم نشته دی د دې مطلب دی چې چا مخکې څه لیږلي دي نو هغه بیا نه ویریږي لکه کوم په خپل وطن کې یو ښایسته محل جوړ کړی وي نو مونږ خوشحالیږو چې اوس هغه وخت نږدې دی چې زه به په هغه کور کې اوسېږم چې هلته به ښه آرام واله ژوند وي بیا د هغو څه مسله وي او چې د چا سره هیڅ هم نه وي نو هغه به وایي چې زه به هلته کې کوم ځای کې اوسېږم دغه شان که چا په آخرت کې خپل محل تیار کړی وي نو بیا به هغه نه ویریږي والله علیم بالظالمین او الله تعالی ښه پوهه دی په ظالمانو باندې یعنی دا خلک ظالمان دی په خوله خو وایي چې مونږ د الله خواږه یو مونږ هغو ته ډېر نږدې یو او د هغې نه پسې بیا داسې حال دی نولی نن د مسلمانانو داسې حالت نه دی. هغوی ته خو لګوایئ چې د مرګ تمنا وکړی، او د دې نه علاوه هغوی وایي چې د الله خو مونږ ډیر خوښ یو، ځکه چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان یو. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، وای تاسو د دې مرګ نه تښتئ، لیکن بې شکه دا خو ستاسو سره ملاقات کول واله دی، دا به ملاویږي ستاسو سره که تاسو غواړئ او که نه. تاسو دا نشئ هولډ کولی. چا یو شعر را لېږلی و او هغه ډیر زیات ښایسته و، چې یو دا جهان یو هغه جهان، د دې دوو جهانونو په منځ کې بس فاصله ده د یو سا، چې کله سا چلیږي نو دا جهان، چې کله سا بند شو نو هغه جهان، بس صرف دومره فاصله ده. انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، ای انسانا تاسو خپل رب طرف ته رو رو روان یئ او داغو سره ملاقات کول والیئ. تو روان یې الله تعالی طرف ته که تو غواړی او که نه غواړی. لکه چې کله تاسو د ایرپورټ په یو بیلټ باندې روان یئ نو هغه په مخه ځي، دغه شان دا ژوند دی. مونږ په هغه بیلټ باندې ولاړ یو، انتهایی د تیزۍ سره روانه ده، سحر ماسپخین او ماخام، بیا سحر ماسپخین او ماخام، سحر کیږي او ماخام کیږي، هفتې میاشتې او کلونه تیریږي، بیا هم مونږ دا سوچ نه کوو چې زه به ملاقات کوم د مرګ سره. دا د ګړۍ د ستن په شان چورلی، نو دغه شان زمونږ د ژوند میاشتې او کلونه تیریږي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایلی دي چې تاسو د دنیا په سامانونو کې په اوسېدو کې لګېدلی او دنیا تاسو د خپل ځان په ایستلو کې لګېدلې ده. هغه وایي چې دی به اوس اوزي او ته د دې په سامانونو کې لګېدلی یې. الله اکبر، دا زمونږ حال دی. زمونږ دا هوش نشته چې را روانه لمحه به زمونږ په سوکې وي، د سحر نور بنده ویني او شپه په قبر کې وي. امام غزالی رحمه الله فرمایلی دي چې انسان له سوچ پکار دی چې کوم کار یوه نه یوه ورځ کېږي نو هغه بیا لري نه ده. یعنی دا خو ټول مني چې مرګ به یوه نه یوه ورځ راځي نو هغه لري نه دی. چې یو شی راځي نو هغه ډیر نږدې دی، څه پته لګي؟ کېدای شي چې نن زمونږ آخري ورځ وي. او بیا انسان په دې دنیا کې په دې ویریږي چې آینده چېرته فاقه رانه شي، چې زما بچی فاقه ونه ویني او چې د هغې بچی فاقه ونه ویني نو هغه څومره محنت کوي، د روزۍ په تلاش کې هغه څومره خپل ځان ستړی کوي. نو د آخرت د پایدار ژوند دپاره دومره محنت نه دی پکار لکه څومره چې د دې دنیا دپاره کوو. چې دلته راته سو پرابلم ونه شي، د هغې دپاره څومره محنت کوي. د دنیا دپاره 9 to 5 جاب کوي، صرف ویکند وی د چټای د پاره، کو د اخرت د پاره د دینم وخت هم ولګوي بندان وړه لوی خبره ده. یعنی دومره لګول ته هم څوک تیار نه وي. ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده، بیا به تاسو واپس شئ عالم الغيب والشهاده طرف ته، او د هغونه به بیا سونه شئ پټولې، ځکه چې دا غو سره د غیب او ظاهر علم دی. یعنی بیا به تاسو سو کوي چې کله انسان ته د نیولو خیال راشي نو هغه فوراً دا سوچ کوي چې زه به وایم چې زما فلانی مجبوري وه، ما سو کولی شو، فلانی راته داسې ویلي وو، زما حالات داسې و. څومره اکسکیوزز وي د انسان سره. نو الله تعالی وفرمایل چې هغه خو عالم الغیب والشهاده دی، چا طرف ته چې به تاسو ځئ. فینبئکم، بیا به هغه تاسو له خبر درکړي. ان کنتم تعملون، چې څه به تاسو عمل کوو. الله اکبر، ډیر زیات زبردست آیتونه دي. په دې باندې چې څومره هم بنده غور کوي نو د انسان په زړه باندې اثر پرې باسي. یا ایها الذین آمنوا، ای خلکو چا چې ایمان راوړی دی، نو ستاسو نه اوس دا مطالبه ده، دا ډیمانډ دی. اذا نودی للصلاة، چې کله تاسو له آواز درکړي شي د مونځ دپاره. می یوم الجمعة، د جمعې په ورځ. فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، نذكرون بكوي. نمبر 1، فاسعوا الى ذكر الله، نذكروي د الله د ذکر د پاره. سعی سوی، دا صرف د منډي د پاره ناراضي چې بس منډه هم پدی کی راضي او په منډه کی سوی، په اصل کی پاغي کی تادی وی تلوار وی. لیکن سعی سوی چې انسان یو کار افیشنتلی کوي د تیزی سره، یعنی په هغه ورځ چې د مونځ لپاره آواز وشي نو تادی کوئ د الله ذکر طرف ته. د الله د ذکر نه دلته څه مراد دی؟ یعنی مونځ دی، خطبه ده، جمعه ده، وذرو البیع. او نمبر 2 څه کار دی؟ پریک دی تجارت دا د سیزونه دي چې تاسو نه مطلوب دی ریکوایر دی یعنی تاسو ته بدا کول وی چې کله د جمعې ورځ وی او اذان شي د جمعې په ورځ تاسو ګورئ دوه اذانونه کیږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې به یو اذان کېدو او د ابو بکر صدیق رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه په وخت کې به هم یو اذان کېدو لیکن د حضرت عثمان رضی الله عنه په دور کې چې کله د خلکو آبادی زیاته شوه نو بیا به دوه اذانونه کېدل لکه تاسو په خپل مسجد کې هم کتلی وي چې یو اذان شي او د هغې نه پس بیا دویم اذان وشي بیا خطبه وشي نو اولنی اذان د څه دپاره وي چې خلک تیار شي چې خلک تیاری وکړي د خپلې جمعې دپاره د خپل لمونځ دپاره او وفرمایلی شول چې خپل اخیستل راخیستل یعنی تجارت کول پریږدی یعنی دا نه ده چې د چا دوکان دی نو هغه دې بند کړي خو هغه هر قسمه کار کوي خو هغه سو کاروبار کوي که په جاب وي که په دوکان باندې وي یعنی د خپل روزګار په سلسله کې چې څه هم کار کوي نو هغه هر څو پرېښودل ضروري دي چې پرېښودی شي او د فقها په دې باندې اجماع ده ټول په دې خبره متفق دي اګری دي چې د جمعې د اذان نه پس تجارت یا کار او کاروبار حرام دی د دې باوجود ځینې سړي وایي چې مونږ څه وکړو مونږ ته د خپل جاب نه اجازت نه میلاویږي چې مونږ وځو نو هغوی له د جمعې دپاره تلل مست دي دا داسې ضروري ده چې په قرآن کې راغلي دي چې یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو تاسو ته به دا کول وي دا حکم دی د الله دا څو وړه خبره نه ده چې جمعه یې وکړه او که وی نه کړه نو څه خبره نه ده دا څو آپشن نه دی دا لازم دي او ګورئ په دا وخت کې هیڅ کار یا کاروبار نشي کېدی د دې باوجود تاسو ګورئ چې زموږ په مسلمانانو ملکونو کې د جمعې په ورځ هم ځینې بازارونه کلاو وي هر څه کلاو وي په کار خو داسې ده چې څنګه د جمعې اذان وشي نو چې هر شی بند شي چې هیڅ کار او کاروبار نه وي تاسو ګورئ د سب فالو دپاره خو به پوره ورځ وه هغوی به ټوله ورځ هیڅ هم نشو کولی سو خرید او فروخت هیڅ هم نه جاب نه هیڅ هم نه صرف د الله ذکر به یې کوو تر دې چې هغوی به چوله هم نشو لګولی د هفتې په ورځ او زمونږ صرف د جمعې د مونځ وخت چې دی نو په دې کې مونږ هیڅ نشو کولی او دا صرف د سړو دپاره ده نو د هغې دپاره د ټولې ورځې پابندي وه او زمونږ دپاره صرف د دومره لږ وخت دپاره لیکن زمونږ نه هغه هم نه کیږي او چې هغوی پابندي نه شوه پوره کولی نو د هغې نه الله تعالی شادوګان جوړ کړي وو یعنی منکیز او د دې امت ته خیال دی چې ګنې جمعه سو غټ شی نه دی حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ستاسو دپاره د ټولو نه د فضیلت ورځ د جمعې ورځ ده د جمعې خاص احتمام دی یعنی د هغې خاص سنتونه دي لکه غسل کول د جمعې غسل په هر سړي باندې واجب دی چې څوک جمعه کوي نو د هغو دپاره واجب دی غسل کول او ځینې خلک د زیارت په ورځ غسل کوي یعنی په تاج دی باندې یعنی د مغرب په وخت کې غسل وکړي نو وایي چې دا د جمعې غسل شو نو داسې نه ده د جمعې په ورځ به غسل کوي او خاص طور د دې په باره کې ویلی شوي دي چې د جمعې وخت ته به نږدې وي یعنی چې کله بنده د جمعې مونځ لزي نو چې هغه وخت ته نږدې وي ځکه څوک په هغه وخت نشي کولی نو سحر دی وکړي لیکن داسې نه ده چې یوه ورځ مخکې وکړي په بخاری او مسلم کې راغلی دي چې یو انسان دی د جمعې په ورځ د جنابت د غسل په شان غسل کوي د جنابت غسل څنګه وي په هغې کې د سر ویښتو هم وینځلې کیږي یعنی د ډېرې ښې طریقې سره یعنی چې د جسم یوه حصه هم وچه پاتې نه شي او مسجد ته دي په اولنۍ ګړۍ کې ځي یعنی د وخته دي ځي چې څوک د وخته لاړ شي نو داسې ده لکه چې هغوی یو اوښ د الله په لاره کې قربان کړو او چې په دویمه ګړۍ کې لاړ شي د هغې نه لیټ نو داسې ده لکه چې هغو د یوې غوا قرباني وکړه او چې په درېیمه ګړۍ کې لاړ شي نو داسې ده چې هغو د الله تعالی په لاره کې د چرګ قرباني ورکړه او چې په پنځمه ګړۍ کې لاړ شي نو داسې ده لکه چې یوه هګۍ د الله په لاره کې قربان کړه او چې بیا امام راشي نو فرښتې د خطبې د اورېدو دپاره حاضرې شي او چې امام راشي نو فرښتې هم خطبه اوري په روایتونو کې راځي چې فرښتې د خلکو حاضري ترتیبوار لیکي د خپل ځان سره چې څنګه څنګه خلک راځي نو هغسې هغوی لیکي د هغې حاضري د هغې سره رجسټر دی او په هغې کې فرښتې د خلکو نومونه لیکي چې څنګه څنګه هغې رانا نوازی د ترتیب سره لیکن چې کله خطبه شروع شي نو بیا هغوی خپل قلم کیږدي بیا هغوی خطبه اوري بیا هم ځینې خلک د نیمې خطبې نه پس راشي څوک په اخیر کې راشي هغوی وایي چې صرف مونځ دی مونږ مونځ خو وکړو که نه د جمعې حالانکه تاسو ته پته ده چې خطبه د جمعې د مونځ حصه ده د جمعې د مونځ دوه رکاتونه دي هسې خو د ماسپخین څلور رکاته وي د فرض مونځ لیکن د جمعې په ورځ په مسجد کې دوه رکاته وي ځکه چې د دوه رکاتونو په ځای پکې خطبه وي د هغه دوه رکاتونو د پاره خطبه کافي شي یعنی دا خطبه د دوه فرض رکاتونو په ځای ده خو بیا هم دا چاته سوخکاری نه نو د خطبې تاسو فضیلت وګورئ نمبر ون دا چې دا د دوه فرضو په ځای ده او نمبر 2 دا چې فرشتې هم د دې د اورېدو د پاره خپل قلمونه کیږدي هغوی هم اوري نو خطبه څومره اهمه ده او دا خطبه الله تعالی د مسلمانانو د تربیت د پاره او تعلیم د پاره رالېږلې ده د یتلو علیهم آیاته والا خبره چې دا د هغوی د پاره یو ویکلی سیشن الله تعالی په خپله جوړ کړی دی او چې د هر سړي د پاره جمعې له تلل لازم شول نو بیا به هغه د جمعې د پاره ځي خطبه به اوري او په هغې کې به د خپل دین تعلیم اخلي ځکه باقاعده نه وي نو د الله یو آیت به باقاعده اوري او د الله تعالی د دین په باره کې به پوه شي نو د یو درس پروګرام د هغې د پاره هره جمعه وشو اوس دا جدا خبره ده چې ځینې خلک په هغې کې هم ادوي او موږ ته د حدیث نه پته لګي چې په جمعه کې فرشتې هم شاملېږي نو دا څومره فضیلت والا مونځ دی دا شان په یو بل حدیث کې راځي د مسند احمد چې کوم سړی د جمعې په ورځ غسل کوي او په خپل کور والو خوشبو لګوي او ښه جامه واغوندي بیا مسجد ته لاړ شي او څو نفلونه وکړي چې د هغو زړه غواړي او چا له څه تکلیف نه ورکوي یعنی نه د خلکو د سټونو د پاسه تیر شي او نه د چا په ځای باندې کښېني او چې کله امام راشي او خطبه شروع شي او هغه ښه د خاموشۍ سره واوري نو د هغو د ګناهونو کفاره جوړه شي د یوې جمعې نه واخله د بلې جمعې پورې یعنی دا دومره ډېر د فضیلت مونځ دی چې دا کفاره شي د یوې جمعې نه واخله د بلې جمعې د ګناهونو دا د سړو د پاره ده بیا په یو بل ځای کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منبر باندې دا بیان کړی و چې په تاسو کې په چا باندې څو حرج دی چې هغه د خپل روزانه مهنتی لباس نه علاوه دوه کپړې واخلي او د جمعې د پاره مخصوص کړي یعنی په هغه زمانه کې به د خلکو سره ډېری کپړې نه وي یعنی په کومو جامو کې چې بنده مهنت کوي خوله پرې راځي د مزدورۍ جامې وي چې هغه جامې لرې کړي او نورې جامې واچوي چې هغه خاص د جمعې د پاره وي زموږ د خلکو سره خو ماشاءالله د دنیا کپړې وي یعنی صفا ستره لباس داسې لباس چې د هغې نه بوی نه ځي چې هغه لباس بنده واغوندي او لاړ شي دغه شان موږ ته دا پته لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د جمعې په ورځ تاسو په ما باندې ډېر زیات درود وایئ د کثرت سره درود وایئ دا هغه ورځ ده د فضیلت چې په دې کې بنده ډېر زیات درود وایي دغه شان د سورة الکهف د ویلو حکم دی د دې ورځې او دا به هم د جمعې په ورځ باندې وایئ داسې نه ده چې یوه ورځې مخکې ووایئ او دا هم نه ده چې د مغرب په وخت کې بنده ووایي یعنی د طرز دی چې کوم د مغرب وخت وي دا خو د جمعې شپه ده موږ ته ویلی شوي دي چې د جمعې په ورځ به یې وایئ یعنی د سحر د مونځ نه واخله د ماښامه پورې چې په دې ورځ د سورة الکهف تلاوت وشي نو د بلې جمعې پورې به د الله تعالی د طرف نه هغو ته خاص نور میلاویږي په دې ورځ باندې مسواک کول خوشبو خاص طور استعمالول او دا هم د سړو د پاره دی د ښځو د پاره نه چې هغوی خوشبویي ولګوي او د جمعې تیاری وکړي او ځان سنبال کړي او جمعې له لاړې شي نو هغوی دې بیا په کور کې مونځ کوي کوچري هغه په میک اپ او خوشبو کې وځي د دې نه بهتره ده چې په کور کې کوي